څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له کابل وروسته دوه ته رسیدلی. دولت وایي طالبانو په لوګر کې شپږ دیرس دینی مدرسې بندي کړي او په میانمار کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې پرون اته دیرس کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندی کول وو.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان نیټ پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. بلورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملای او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې په ننګرهار کې د نکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو په پیخه خواشینه دي او د لو حکومت غواړي چې د دا ډول پیخو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبريالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سر ته رسوي.
په ننګرهار کې د نکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دوه جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ درس رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کوونکو کورنۍ ګواښلي او وزره 1500 زده کوونکي له دینی زده کړو بې برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانیین د هیواد په دینی هویت او سوله کې رغنده نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولی عالم د مرکزی دارالعلوم یو خوونکې هم د نوم نخودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دوی ګواخلی او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلومه د منفقهي اسناد وروړي. دغه خوونکې وایي ځای طالبان استدلال هم نه مني او وایي د حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړي. په میانمار کې په خوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه اته دیرس کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریسټینا دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بند کړي او د هغې د ګوند یو شمیر مشران یې نیولې دي. په میانمار کې تاوتریخوالي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې غوسه پارولې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوال محکمې آی سی سی لوی څارنوالې فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه. پر دغه څېړنه اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې متحده ایالات د دغه محکمې پریکړې ژور خواشینی کړي او ورسره کلک مخالف دي. اسرائیل هم ورته غبرګون ښودلی او دغه څېړنه یې غندلې، خو فلسطینیانو او د بشري حقوقو سازمانونو د هاګ میشته نړیواله محکمه د دغه پریکړې هر کلای کړی دی.
اسدی رډو په منځني سبا دولس شپاشنی بیا وی اف ام سلاشاریه پینځه. د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي پلار شوت کې څه راغلي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د خوست د څلورو ولسوالیو شونکو اعتصاب کړی.
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه واستوزانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته چیرمه پر شاړو مځکو خلکو فارمونه جوړ کړي. د کور کلی په پروګرام کې مو د نیالګیو د کښېنولو موضوع راخسته.
دا اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی سړی دغه وخت موسم د معمولا ولا پینځه رسم دی هوت اس کدی مونږ نیالونه کښېنول کېده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل دوحې ته تللی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژي په لنډمهاله لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلور وشت پاڼو کې خپور شوی په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږده او ناپایه جګړه کې شکیله پاتې نشي. جزئیات له کابل په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لنډمهال لپاره یې سری کرښې بلل کېږي، د افغانستان جګړه ناپایه بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یوه جګړه کې نخ کېلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خو دا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټې وګواښي. په دې ستراتیژۍ کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به له خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لنډمهاله لارښود کې راغلي موږ ډاډ ورکوو چې متحده ایالاتو وسلوال پوز د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپلو متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دی، خو نظامي ځواک باید وروستۍ لار وي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریس په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړی و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. خاغلی بلینکن د خپل بهرنی تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لتیر باید زده کړو شي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامی مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې دروانه جګړې په پای او پکې د خپل خیالتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سیاسي روغه جوړي او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیلزاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیډ پریس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
Ambassador Khalilzad is now in Doha.
استاذ خلیلزاد اوس په دوحه کې دی. هغه به هم حل تخپل کارونو ته دوام ورکړي. د دې ځای به زیات سفرونه وکړي، خو هغه سخت کار کوي. د هر څه لپاره نه، بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته خپل درې ورځنی سفر کې د جمهور رئیس غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون له بیلابیلو سیاسیونو، مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره وکتل. او په پای کې په خپله ټویټر پاڼه دې کتنو ته په اشاره ولیکل. په دې لیدونو کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیلابیلو بدلونو خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د څلور ولسوالیو ښوونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو لپاره اعتصاب کړی دی. البته د نه اخیستلو اعتصاب کړی دا ښوونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بېش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلور ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاه کوټ شمال دوه مونده او سپیرې ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کوو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کرته وادي والي سي مونږ سره وکړې، نو په درې سي وادو کې والي سي وفات راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سمل خیل مندوزای، نادر شاه کوټ دوه مونده، سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د ښوونکو استاذ حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنیش منی کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېره هله ځله وکړې والی صاحب لاس بلاس وعده موږ تر وکړې چې د توسې تابع دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد خلاص شوي دي، انتقال یې شوی دی، فقط د غصب موضوع ده. تیر ورځ ملمون خپل نمائندګونه ورولاګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر یو وخت پر امتحانی نه نو خلی چې موږ ته خپل دایوان را امتیاز یې کړای نه وي، او نه به امتحان وخلو نه به دین کای تحصیلی کول میک شروع کوي.
دا چې د کورونا او بال قبل د ډیر زن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي، مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استاذ پښتون یار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتون یار د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د نمائندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاگردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی دوی درسي جریان پڅرتي، نو دغه ټول افلای په ولایتي اداره باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو ځل بلا جل دوی تاین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړه، نو په دې اساس موږ کون کې دلته جمع شوی دي.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو وېشي او وګد مهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکونکو ازمینې زندولي ناسم بولی.
به موږ غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینې پر وړاندې پرانستي ترڅو چې هغه شاګردون چې خپل کولې هم زینې شي دوی خپل امتحان هم خپل شي. نه موږ نشاسته نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه، بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازم غني.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلور ولسوالیو خون کو د نمرو د غوښتنې په پلمه د ازمینې بهیر بند کړی دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د ښوونکو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والي محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې ښوونکو ته دې په خپلو سیمو او ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ښوونکو سره خبرې روان دي، خو هغوی باید ښوونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري، هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکو خواته. په دغه ځای کې هلته غاصبین هم دي، د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسې ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بندوي امتحان نقل، دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه، سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو ښوونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د ښوونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده، خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضحه حل لاره نه ده پیدا شوې.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تر څلور نیمه بجو وروسته د کور کلی په پروگرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو په اړه اوریدلای شئ. اوس نړیواله موضوع اخلو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د اداو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپارولي دي. تفصیل لاجمل انسخ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بن سودا پرونو ویل ل 15 کلنو لومړنیو ارزونو وروسته د هغه دفتر غواړي محاصره شوی غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوی لویدي زغاړه کې د 2014 میلادي کال وروسته د پیښو څېړنه وکړي. د موړې په یو بیان کې ویلي زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنې لوی وګدي دورې راپورته کیږي چې ټولې خواوې کړولې او سورولې. د جرمنو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کیږي به په خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوي وي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې تړنګې چې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلی هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکزوي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړي لویدیځه غاړه کې د میرسایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کیدای شي. اسرائیل په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس ونیول. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میرسایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري، ځکه د پوینا اسرائیل د دې نړیواله محکمې غړیتوب نه لري او نه یې خپل اړخ واک ورکړي. نو مولي همدارنګ په دې اړه د امریکا د دریس په حق لول چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي شي. اسرائیل هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړي. د اسرائیل صدر اعظم په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و. دا نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې چې د یو طرفه بللې پریکړه د په وینا يهودي زد او ریاکارانه ده. د اسرائیل صدر اعظم په دې بیان کې خپل خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغه مبارزه وکړي څو چې د په وینا دا د رسوایي پریکړه لغوه شي. فلسطیني ادارې چې د اسرائیل لخوا د اشغال شوی لویدیځ غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري د دې پریکړې هرکلی کړي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ګام چې وګو د انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي. هغه څه چې د دې فلسطیني ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروري بنسټ جوړوي. سره له دې چې د جرمونو نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیل ته کوم ګواښ نه پیښوي او خای کلونه ونیسي چې مخکې ولاړ شي، خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمونو شک وي. دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که په ادعا شوو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په هغه هیوادونو کې د جنگي جرمونو، بشرزد جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره وروسته انتخاب دی چې خپل ښکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
عبد الناصر فروان نن د حافظه میوند ول سوالین د دې رجې ته دا پیغام درم دا چې انعکاس تلویزیون درې خبر اعلان په یو ورځ باندې مرسي دې دا کوم کسان چې دا شو کار کوي دا د ازادۍ دشمنان دي دا نه وایي چې افغانستان کې پرمختګ ولسی د افغانستان د پرمختګ دشمنان دي دا د مظلوم خلص دشمنان دي کوم کسان چې خبر اعلان وژني او یا شنه خبر اعلان وژني او یا خدمات پر ازادۍ باندې بریدونه کوي دا د وکاس سره نه دا د ټول افغانستان د مظلوم هولو سره دښمنۍ ده چې دوی کوي.
نورستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی ازادې رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په دې رحمانه ډول باندې په شهادت باندې ورسول واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري. نو زما په نظر باندې بدبختانه تومون کې حکومت د خبر اعلان او خندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلی ده. متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي هغوی چې دي په جزا نه محکوموي همدا سبب د دې ګرځي چې نور مجرمینو ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي. نو بنا ان زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبر اعلان او په موږ د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي. والسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وایي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15% کې ورشت کم شوی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمول ډول په هیواد کې د ورشت کچه 250 ملي متر وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 ملي متر تراشکته شوی ده. نور حال په دې راپور کې.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخته نوموړی وچکالی او د سارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، الی گسپانده
نشته، روان کال دو ځله دلته واوره ورېدلې، بیا ونه شوه، کارابیا او خلک د وچکالۍ له امله د هرات خواته ځي.
بلبختي بادغیس از بلې مرغاو هم خوشحالي زیات.
هغه وایي کچېرې په راتلونکي کې باران ونسي کرکیله به یې وچسي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10 تر 15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 ملي متر وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 ملي متر ورښت شوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی هم سال متاسفانه پایین تر از حد نرمال و تینی بارندگی
روان کال له نرمال حالات دا ورخت کچا کما و یعنی پا زینو سیمو که 40 ملی متر ورخت شوی. نو راتلون که کال اتکل شوی چه پا شمال و شمال خطیز و سیمو که وچ کالی بی موک دا بلسمشرا و دا هغه دا لومنی مرستیال لرخوان یا پلان سرسم تیمونا توضیف کردی دی
تیم توضیف شده تیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري، خو ځینې کارپوهان د تیرو 5 او 4 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورښت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځای شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا تجربې دا ښودلې ده چې کله وچکالي رامنځته کېږي هلته یو تعداد ډېر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي، او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه راپلاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډېروالی، د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالۍ د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې په روسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. دې چارې کې وی خو په دې ولایت کې د چرګانو غوښې زیاتې کړي، له بلې خوا یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړي ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ ښار څخه لري په بيد کاري سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه پرانستا او د فارم بدلې دوی اجازه یې راکړه. د محمد دا محل په دې فارم کې د شاوخوا 15000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وايي هر چرګې څه باندې یو کیلو وزن لري. د محمد ازادي راډیو ته ویل چې لدی وړاندې بزګری کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خدای چې کوکنارو غټو ورته نه کول، اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم جوړ کړی دی.
خدای سي غریب خلک، مقصد دا چې دا په دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په دوو میاشتو کې تقریبا 100 لک دا تیر فصل ما خپل په دوه کې وځي. چې خپل یو بزګر سړیم تاریخ نه کړم، نو چې ما تاریخ کار پیژي تقریبا ما خپل کې چې زدا مزګوري کوم په دوه میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کني چې ولر سمار ګور کې بیا موږ نه تاوان کېږو. لاک 15000 بیا ځات څلور 15000 د شپږ لکه بودی 3000 چې چای نشته دا په دوه میاشتو.
داد محمد وايي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یو ته 2000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوشه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 200 افغانۍ ده. نکی بلا چې مخ کې بیکار وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 2000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته مشتشه د کار زمینه برابر شوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګانو د مرض ختم کړل. مرستو که موږ ته دولت پاملرنه وکړي، بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. موږ چرګان به زموږ د فاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابر سي. موږ
د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو څښتنان وای په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی دی چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه شن نه کړي. پښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو له یو ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې په دې داش کې جوړ شي، یا د بایک یو طریقه داسې اوس چې دلته د فاشې د ځان د کړکۍ ته ورکول شي، بیا په یو سره بلاس په هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې د کولر دی. اپا په سر کې غټ اگزازونه ولګیږي د دې په پریشل هوا وځي، دلته د هوا را کشي د سړه هوا دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دا رنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې اوسي او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اروزګان ولایت لپاره کافي نه ده، او دی ولایت ته لا هم لکندهار او نور ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د ورزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ل یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې د مور د شیدو د اهمیت په اړه اوریدل شي. د کور کلی یونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو موضوع چیرو او دا موضوع مرخصتي ده. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اور.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور وو. بلورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملي او باید پای ته ورسول شي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو ونیم زره زده کوونکي له زده کړو به برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځای طالبانو د دغو دینی مدرسو خوونکي ګواخلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي. په میانمار کې په خوانی برما کې د نوې پوزي واکمنې په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لکتر لګه اته ډیر کسان وژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوچستانو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپل بلوچستانو وژنې وغندلې. دغه اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوچستانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوال محکمې آی سی سی لوی سرنواله فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه وړاندې کړو، سپورتي خبرونه لرو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل وای د لوبي غوړه لوبغاړی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تډالی شوی پیسې یا امتیاز د هیواد بیوزلو خلکو ته ځانګړي کوي. محمد نبی ساحل پرون د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لوبي غوړه لوبغاړی ل ټاکل کېدو وروسته پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په هر لوبه کې چې د غوړه لوبغاړی وبلل شي انامي پیسې د خپل هیواد بیوزلو خلکو ته ځانګړي کوي او د نبی فاونډیشن لارې د خیر ښېګڼې په کار لګوي. محمد نبی په پرونی لوبه کې د خپل لوبډل کراچي کینګز لپاره خورا ښه لوبه وکړه. هغه په توپ چونه کې دوه ورونه وکړل، دوه لسمین دی ورکړې خو کومه وکټ یې وانه خسته. ولی په توپ وهنه کې بیا د 15 توپونو په مټ ووش پیتمنډي وکړې. نبی په یاد لوبه کې اته سلوریزي او سلور شپږیزي ووهلې. په لوګر کې د فوټبال د روزنې دی درجه ټولګي پاتې ورسید. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د فوټبال روزنې دی درجه ټولګي چې د مربیانو د پوهې کچې د لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پل شوی وو د چهارشنبه پورس پاتې ورسید. د دې ټولګي مدرس وحید الله واحدی وایي دا کورس د تازه کارو مربیانو د پوهې د زیاتېدو او د فوټبال روزنې د کچې لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پل شوی وو. د هغه په خبره د فوټبال روزنې د مقدماتي تاکتیکونو په زده کولو سره مربیان کولای شي لوړ او مسلکي پوړیو ته ځان چمتو کړي. په دې روزنیز ټولګي کې سلور ویشت روزونکو ګډون کړی وو او د شپږو ورځو په موده کې یې په نظري او عملي توګه د فوټبال روزنې اساسي تاکتیکونه زده کړل. او د بوکس روزونکی باب اروم وایي انټونی جاشوا او تایسون فیوري دواړه د سیالۍ او د نړۍ بوکس د ټولو معتبره کمربندونو د ترلاسه کولو په اړه هوکړې ته سره رسیدلی دي. یو دېرش کلن انټونی جاشو د ای بی اف سازمان د اتلولۍ او دبلیو ای او دبلیو بی کمربند له ځان سره لري او دو دېرش کلن تایسون د برټانیې بوکسر هم د دبلیو بی سی سازمان د اتلولۍ کمربند څښتن دی. دا د بوکس سیالیو په لړ کې د لوړو درجو لرونکي کمربندونه دي. د دې دوو برټانوي بوکسرانو ترمنځ په دې سیالیو په پای کې یوې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ډیر وزن معتبر کمربند ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایی، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په اړه کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه مېرمنو ته چې خپل ماشومان ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان وسله هم دی عمل لبیله بیلستونځو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږیدلیم چې وای خپل و میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش وب ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چې ورکې
پچې دې ته وب ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زید دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې وب دي، دای مریضینه
دا دې وب جوش ته اخزي ورته راک دل ته هم ساي کر راغلم کله ته راکړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم ده شیدو
والدی شیدی نستا
نسته، شیدی چی خوراک می نسته، دوڑی سایی نخورم چی می نسته.
دا ماشوم سوم را نارام ایچ کلا دی شیدی نی
شیدی منی زاری دیر چگی وخیم زرمی تنگ زی کلای وخمه
دوم را ورکای ومی اسی نای وګایم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شودي خونه لري
نه خپل شودي منسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخي ده.
نن یې خپل وختي تر پریمي زی بیا بل پداستې اغه دی لای او دا یو کارن ته مګیا ورکول چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسوې ته غزي وسته مشته کوي ور یار څه خاړو او بخاړو شولې خاړلې ورېګانې خاړلې ته تر سي تا چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کوي وخت ای هغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکې.
جګر خونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شدی کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سریکا خپل ځکه جګر خونه شم شو دی مې وچی شي چې جګر خونه